په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په خبري غړی کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. خبرونه بل منور شاو.
د خبرونو سرټکی لنن څخه د چمن سپین بولدک لارا اخلاص شو. عوامي نېشنل ګوند حکومت په مصنوعي ګرانۍ تورن کړو. ترکمنستان وايي د طالبان حکومت د تاپی پروژې ملاتړ کوي. د خبرونو تفصيل. د افغانستان او پاکستان ترمن د سپین بولدک چمن دروازه نن د مسافرو د تګ راتګ او تجارت لپاره پرانستل شو. د کندهار د سپین بولدک د کمیساری مرستيال مولوي همایون همت تیر شپه نه وخت مشال لري تو ویل د سپین بولدک دروازه له پاکستان سره له توافق وروسته به هر ورځ د سهار له اتو د مازیګر د سلورو بجو پورې یعنی اته ګنټو لپاره پرانستوي. د خاغلی همت په وینا تر دې وروسته به د افغانستان پاسپورت او د کندهار تذکره لرونکو افغانانو ته د سپین بولدک په لار د سفر اجازه ورکول کیږي. د سپین بولدک او چمن دروازه خوښوي و میاش مخکې تلل شوی و چې لوجه سوداګرو ته درانه مالی زیانونه وختي و او عام خلک په تګ راتګ کې له ډیرو مشکلاتو سره مخ شوي وو. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر می افتخار حسین په حکومت تور پورې کړی چې خپل خاصو خلکو ته د ګټو رسولو لپاره یې په هیواد کې مصنوعي ګرانی راوسته ده. نو موړي پرون ما خام په سواد کې وی خبري غونډه ته ویل په کار د چې وزیر اعظم عمران خان حکومت زر تر زره ختم شي.
اصلی مشکل خود گرانه ده. پبلک خود گرانه کین خطه ده. داغه خود سبا بیگا درک نه لګي. خلکو خودکشه شروع کړی دي. مطلب پر ریکارد باندې چې د خلکو وس نه رسینو بچی اوله لال کی او بیا ځانه لال کی. نو د هغه گرانه په نتیجه کې د حکومت خاتمه چې کوم ده لازم ده.
می افتخار حسین د سواد د دوره په داسې حال کې کوي چې عوامي نېشنل ګوند ګرانې له وجې په ټوله خیبر پښتونخوا کې د احتجاجونو وروسته د نومبر په 10مه په پیښور کې د یوې لوی جلسې اعلان کړی دی. دا راز د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پی ډی ایم هم د ګرانې له وجې د حکومت ضد احتجاجونه شروع کړي دي. بلخوا بیلابیل حکومتي وزیرانو په وار وار ویلي چې په ټوله نړۍ کې د ګرانې سفر راغلي او پاکستاني هم تر اغیز لاندې دي چې حکومت یې د قابو کولو هڅه کوي. په پاکستان کې له تیرو دوه ورځو راهیسې د کورونا ناروغانو ورځنی شمیر له 1500 کته شوی دی. د کورونا وبا په اړه حکومتي ویپاڼه وایي چې په تیر یو شواروس کې 455 کسان په کووډ 19 ناروغۍ اخته شوي او 10 تنه د دې ناروغۍ له وجې مړه شوي دي. له دې سره په پاکستان کې د 2019 کال مارچ راهیسې د کورونا ناروغانو ټول شمیر له 200,000 او 40,000 واوښته چې په کې 28,468 کسان مړه کړي خو نږدې 200,000 او زره کسان ته بیر ترغیدلی هم دي. دا راز د کورونا ناروغي له وجې په نړیواله کچه د مړو شمیر له 500,000 واوخت. د کورونا په اړه شمیرې راټولونکي امریکایي جان هاپکنز پوهنتون پرون وویل چې اوس هم خواوشا 40 کروڑ او 40,000 کسان په کووډ 19 ناروغي اخته دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ترکمنستان وای په کابل کې د طالبانو په واکمنۍ حکومت د ګیس پایپ لاین منسوبې تاپی ملاتړ کوي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف په مشرۍ د ترکمن حکومت یو وفد د تیریونی په پای کې د کابل سفر تر سره ک چې پکې په افغانستان کې د نوي واکمن نظام سره د نږدې همکارۍ او تعمیري خبرو اترو په حق له بحث وشو. د یاد وزارت په وینا د طالبانو حکومت ورسره له ترکمنستان د افغانستان لاره پاکستان او هند ته د تلونکو ګیس پایپ لاین منسوبې یا تیپی پروژې د مکمل کولو او خوندیتوب ژمنه کړې ده. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا راز ویلي چې په دې خبرو کې دواړو خواوو تیپی ترڅنګ د ترکمنستان افغانستان او پاکستان ترمنځ د بجلی د های وولټیج لاین او له ترکمنستان د افغانستان ځینو سوبو ته د اورګاډي پټلۍ جوړولو په چارو کې د پرمختګ پاړه د لا نورې همکارۍ لپاره امادګي ښودلې ده. په تاپی پروژه کې به له ترکمنستانه تر هند پورې 300 کیلومتر اوږد پایپ لاین غځول کیږي. او بل خبر د لوبو د نړۍ. نن بعد شلوریز نړیوال کرکټ کپ په سیالیو کې پاکستان له نامیبیا او بنگلاديش له ساوت افریقا سره په ابوظبي کې مخامخ کیږي. د دې کپ په سیالیو کې پرون افغانستان نامیبیا ته او انګلند استرالیا ته ماته ورکړه. د شلوریز نړیوال کرکټ کپ داسې علي چې د اکتوبر په 18 پیل شوی، پکې تر اوسه پاکستان په دریو کې درې او افغانستان په دریو کې دوه میچونه ګټلي دي. د شلوریز نړیوال کپ د سیالیو نیمه پایل لوبه به د نومبر په 18 او 19 کېږي او پایل لوبه به د نومبر په 14 ترسره کېږي. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه مور د لوریدونکو په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمایزو موضوعاتو تاسو لپاره رپورټونه لرو. د چمن او سپین بولدک ترمنز لار د عامو خلکو د تګ راتګ او هم تجارت لپاره سرلنه نه بیرته خلاص شوه. د سیمې سوداګر وايي د لارې بندېدو له وجې دوی سخت ډیر مالی تاوانونه لیدلي دي.
ترانسپورت صنعتي یا د ټرین صنعتي دا ټول د خرابي او طرف روان دي چې زموږ ټول تجارانو ته د یو میا تقریبا 4 روپۍ نقصان رسیدلې دي.
د وامینشتل ګونجل سیکرټری مې افتخار حسین پرون په سواد کې خبريانو ته وویل په ملک کې دراغلي ګرانه یوازینی حل د عمران خان د حکومت خاتمه ده.
خلکو په عمل کې خودکشي شروع کړي نو د هغه ګرانه په نتیجه کې د حکومت خاتمه چې کوم دی دا لازم ده.
او مرکزی حکومت د اسلام آباد پر لور د تحریک لبیک د مارچ درولو لپاره لدې کلدم ډلې سره معاهده کړې ده. د چارو شونکو وايي حکومت له مذهبي ډلو سره یو رنګ او له سیاسي او جمهوریت خلکو سره بل رنګ چلن کوي.
دوی ته دی اساسي او استراتیجیک اساسي دوی سره د دې رویه بل ده او چې کوم جایز سیاسي خلک دي چې پرامن خلک دي او هغه سره دوی سخت چلن کوي.
مله ده لمشال رادیو سره اوسه. دا هم ولنه موجود پاکستان او افغانستان ترمنز د چمن او سپین بولدک لار سلنه دا هم خلکو د تګ او راتګ او هم تجارت لپاره اخلاص شوی. د افغان چارواکو د پوله د اکتوبر پر 15 تړلې و. دوی له پاکستانه غوښتل چې د کندهار خلکو ته په تذکره پاکستان ته د تګ او همدارز بیرته تګ اجازه ورکړي. یو افغان چارواکي پرون رسنیو ته ویلي د نومبر پر لومړۍ نیټه د افغانستان او پاکستان د چارواکو د کامیاب مذاکراتو په نتیجه کې دا لار خلاص شوی. د چمن د تجارانو یو مشر وایي د لارې بندېدو له وجې د دوی زخت ډیر مالی تاوان شوی دی. د ایوب ترین رپورټ اورو.
د بلوچستان سرحدي شهر چمن ته څیرمه د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي پوله د نن څخه بیرته پرانستل شوه چې له امله د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر دې پوله باندې د خلکو تګ راتګ پیل شوی دی. په چمن کې د ځایي چارواکو په وینا چې دغه پوله به هر ورځ سهار د 8 بجو څخه بیا مازیګر تر 4 بجو پورې د پیدل تګ راتګ لپاره خلاصوي او دغه ډول به د تجارت په خاطر پوله سهار د 8 بجو څخه بیا مازیګر تر 6 بجو پورې خلاص وساتل شي. په دې ترڅ کې د نومبر د میس پلمړنی نیټه پر دغه سرحدي پوله د افغان او پاکستان د سرحدي چارواکو یو غونډه وسوه. په کوم کې چې په بش پړه توګه د نومبر د 2 نیټه څخه د پولي د خلاصون پریکړه وسوه. په دې ترڅ کې یو افغان چارواکي کریم محمد اسلم علمیار د نومبر د میاشتې په لمړنی نیټه ورسنې ته صداسي وویل
ټول مسافر ته پاکستانیان ته افغانان ته ټول خلکو ته خبر ورکول کیږي چې د سبا سهار د 8 بجو سره دروازه هغه به خلاصي د هر قسم آمد و رفت لپاره او د تجارت لپاره. الحمدلله چې نن کوم میټینګ وسو د افغانستان او د پاکستان د مابین په ډیر ښه طریقه وسو.
ورسته له دې د افغان چارواکو لخوا د چمن او سپین بولک په سرحدي لار کې یو شول سوي بلاکونه پورته کړل سوي دي چې له امله هغه خالی کنټینران برایش په و پاکستان ته را داخل سوي دي کوم چې د اکتوبر د 15 نیټې راځي هلته بند پاته وو. کڅه هم د چمن زیاتره تجارو د لارې د خلاصون ارکلای کړی دی خو ویل دي چې د پولي د بندش لامل شاوخوا په څلورونی کې ودوی ته لوی مالی زیان اوښتې دي. په دې ترڅ کې د چمن چمبر اپ کامرس په خواني صدر جلات خان د نومبر په لومړنی نیټه د مشالډي سره په خبرو کې وویل په کار دی چې د تجارت لپاره دغه لارې اوس سلروشت ساته خلاصه او ساتل سي.
دا وخت کوم چې د ترانسپورت صنعتي یا د ټرین صنعتي دا ټول د بربادي او د خرابي او طرف روان دي. په دې کې زموږ ټول تجارانو ته د یومیا تقریبا 4 روپۍ نقصان د شپینګ کمپنیانو د ګاډیانو د ریټینشن او د ډیمیج په مات کې زموږ و تجارت او زموږ و تجارانو ته د لارې د بندېدو د وجه رسیدلې دي.
د خبره د یادونې وړ ده چې افغان چارواکو د چمن او سپین بولدک ترمنځ دغه سرحدي پوله د اکتوبر د میاشتې په 15 نیټه هر ډول تګ راتک او تجارت په مخ بنده کړی و. دوی غوښتنه کړې وه چې د کندهار او بولدک خلکو ته د پر افغاني تذکره او پاکستان ته د داخلېدو اجازه ورکول سي. دغه ډول د ښځې سپینږیري او ناروغان بېله څپل مې و پاکستان ته پرېښودل سي. د دې سره سره دي د چمن خلکو ترڅنګ هغه افغان ماجر کارډ لرونکي دي بېله څه زورونی و افغانستان ته را پرېښودل سي. خود دې غشتونو په اړه د پاکستانی چارواکو لخوا ویل سوی دی چې اوس به نه هواز د کندهار او بولدک خلک پر تذکره باندې و پاکستان ته را داخلېدلی سي. دغه ډول به د چمن سره د کل عبدالله خلک هم پر شناخت کارډ وکولی سي چې و افغانستان ته ولاړ سي. د پولې د خلاصون په اړه د اکتوبر په 6 او 6 نیټه هم خبرې سوي وې او پر زیاتره نقطو باندې دواړو خواوو اتفاق هم کړی و چې له امله د نومبر د میاشتې په 1 نیټې خبرې و کامیابۍ ته ورسېدې.
دا مشال ریډیو دا
د وامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری افتخار حسین پرون مخام په سواد کې له خبريالانو سره په خبرو کې په ملک کې دراغلي ګرانې لامل پر حکومت سختې نیوکه وکړي. یاد ګوند له نور اپوزیشن ګوندونو سره په ګډه د صوبې په مختلفو سیمو کې د ګرانې ضد جلسو یو لړۍ پیل کړې ده. مې افتخار حسین په خپل پرونی خبرو کې د افغانستان د حالاتو په اړه هم د خپل ګوند نظر وړاندې کړ. ویل په هغه هیواد کې امن نشته، افغانان د محل مشکل سره مخ دي او ورسره مرستې باید وشي. نوموړي د پاکستان امنیتي وضعیت هم د اندېښنې وړ وباله او حکومت ته وغوښتل چې د ترهګرۍ ضد پلان په جدي توګه عملي کړي. د عوامي نېشنل ګوند د مخکښ خبرو په ځواب کې د ملکن ډویژن لپاره د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر فضل حکیم وایي د ترهګرۍ او ګرانۍ مسلې ورته له تیر حکومت پاتې دي او دا چې دوی یې د حلولو هڅې کوي. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري او د خیبر پختونخوا پخوانی اطلاعات وزیر میا افتخار حسین د سواد درې ورځنۍ دورې په مهال خبریالانو ته ویلي چې عوامي نېشنل ګوند د راتلونکي بلدیاتي ټاکنو لپاره تیاری کوي او د حکومت په ضد د ګرانۍ خلاف احتجاجي سلسله هم جاری ده. خبریالانو ته میا افتخار حسین ویل چې موجوده حکومت باید خپل 15 کاله پوره کړي او که څوک هم موجوده حکومت غورځوي نو دغه به د قام سره لوی احسان وي.
دا خو مطلب چې د اسټابلیشمنت پیداوار دي نو دی خو یو ورځ تیرې او 15 کاله تیرې دا ټول ناجیز دي او که په هر ټیم کې د حکومت ختم شونه دا به د قوم د پاره فایده دی، دا د قوم غنیمت پي. پبلک خو ګرانه کین خته دی، دا خو د سبب بیګه درک نه لګي. خلکو په عمل کې خودکشي شروع کړي دي نو د هغه ګرانه په نتیجه کې د حکومت خاتمه چې کوم دی دا لازم ده.
میا افتخار حسین د افغانستان په حالاتو بحث کې ویل چې طالبانو حکومت راتلو وروسته هم امن په ځای نه دی، عام ولس په تکلیف کې دی. دوی په هر صورت افغانستان کې امن وړي.
په افغانستان کې امن رانه لو هغه ته دماکي کیږي، مطلب کې د یو نن د طالب حکومت ته خلک دایش یادي چې دایش لګي دی هر څه کوي. نو زمونږ غرض دا دی چې په هر قیمت دی الته امن راشي او د دنیا خلک دې په امن کې هغه سره ملګرتیا وکړي. دریم په افغانستان کې خلک د لوګې نمري که چاته موقعه ملاویږي د ملک نوزي. په دې بنیاد باندې انساني مسله دلته ټول دنیا له پکار دی او خاص کر ګوندیانو له چې یو خو افغانستان آزاد خود مختار ملک دی د خپل فیصلو ته پریدي. دویم دا چې د انساني مسله د ټول په شریکه وسره حل کی.
د پاکستان په داخله حالاتو بحث کې میا اویل چې دا وخت په پاکستان کې ترهګر تنظیمونه راټولېږي، حالات بیا خرابېږي. حکومت دې د ترهګرۍ په ضد جوړ کړی شوی خپل ایجنډا عملي کړي.
اویا کال دم تنظیمونه په پنجاب کې کار کوي، چندې ټولې ورې دا غیر روکتام نشته. مخکې ورځو کې عمران دا خبرو کې چې پښتانه دهشتګردي، پښتانه دهشتګرني، پښتانه دهشتګردي واجی دي. دلته چې چیچنو، ازبکو، عربو، تاجکو دا پښتانه دي، پنجابي طالبانو دا پښتانه دي. مطلب چې صرف د حقیقت نه مخړول دي.
د عوامي نېشنل ګوند په احتجاجونو ته پاکستان تحریک انصاف ملکن ډویژن مشر او د سوات نه د صوبای اسمبلی غړی فضل حکیم وایي چې حکومت به خپل 15 کاله پوره کوي او راتلونکي وخت کې به هم ولس په عمران خان اعتماد کوي.
دو په موږ باندې کومې سختې نه تیرې کړې، جنازې بچانه شوې کولای، لاس نیوې بچانه شوې کولای. نن زه په چیلنج وایم دا کم چې دومره په امن ناست دي په دې چوکونو کې. دو دکې نستې شو څومره ظلم و دهشتګردي وه، مدای مذاهلو په قبایل پښتنو باندې زمونږ درانه پښتانه دي. هلته به مطلب دی چې دو هغه پالیسۍ د وجې نه وجې نه به هغه زمونږ بېګنا پښتانه به یې تباه برباد کړل. د آز نه به ډرون حملې د امریکې نه کولې. نن چې عمران خان له امریکا را لا هغه تسوې د ټول دنیا ته پتره چې زپې یو حالات باندې تاسو لا ډین نشم درکوله ولی چې غلامی ختم شو.
نیشنل ګوند مرکزی جنرل سیکرتر میا افتخار حسین په داسې حال کې د سوات په دوره ده چې په ټوله صوبه کې د ګرانۍ په ضد احتجاجونو سلسله شروع کړي او اعلان کړي چې د نومبر په 10مه نیټه به پیښور کې د ټولو صوبې په کچه لوی احتجاجي مظاهره کولای شي. دوی د حکومت نه د عام استعمال شیانو نرخونو کمولو غوښتنې کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو په ملک کې د ګرانۍ خلاف احتجاجي مظاهرې پیل کړې دي. دوی تور پورې کوي چې د حکومت د ناسمو پالیسیو له وجې په ملک کې ګرانۍ راغلې، خو حکومت دا تورونه ردوي. له تېر اکتوبر میاشت راهیسې د پاکستان په مختلفو سیمو کې عام ولس هم د ګرانۍ خلاف مظاهرې کړې دي، خو له دې باوجود په پاکستان کې ګرانۍ ورځ تر بلې د سیوا کېدو په حال کې ده. دا چې د شیانو د بیو لوړېدو عمده لاملونه څه دي، حکومت دا مسله څنګه کنټرولولی شي، دا به د اسرار العالم مومند په دې رپورټ کې وګورو.
په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو او ولس لخوا د ګرانۍ پر ضد د مظاهرو باوجود د پاکستان مالیه وزارت په 28 اکتوبر په خپل ویبپاڼه ورکړی چې د ډالر په مقابله کې د روپۍ نرخ د کمیدو او له بهره په ګران بیا د شیانو درآمدولو سره کېدې شي ګرانۍ نوره هم زیاته شي. د اسلام آباد قائد اعظم پونتون د اقتصادي زده کړو د څانګې استاد ډاکټر انور شاه وای پاکستان پېټرولیم مصنوعات، غنم، دالونه او ځینې نور شیان له نورو هیوادونو په ډالرو کې اخلي، نو چې کله د ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت کم شي نو بیا پاکستان حکومت ته دغه شیان په ډیرو پیسو یا په ګرانه بیا ملاویږي، نو دغه راز حکومت هم په ملک کې د شیانو نرخونه زیات کړي. خو انور شاه وایي که حکومت پر وخت دغه شیان اخیستې نو په ارزانه بیا به ورته ملاوي دی.
شیزونه موجود دي، لکه فرض کې چینی شو، غوړی شو، ورک دا موجود دي. او که زمونږ چې کوم د بیوروکراتیک سیستم دی، فوډ منیستری شو یا زمونږ د منیجمنت کمیشنران شو، ایسی شو، د دوی کنټرول چې کوم دا
اکتوبر په پاکستان کې به هله ګرانی کمیږي چې دلته سرمایه کاری وشي. دا وایي که یو خوا له دې سره به پاکستان ته پیسه راشي او خلکو ته به روزګارونه میلاو شي، نو ورسره به د ملک پیداوار او برآمدات هم زیات شي. خدا وایي په پاکستان کې د احتساب قومي ادارې نیب لخوا د کاروباریانو پر ضد د درغلۍ او تورونو پر اساس د جوړو کیسونو له کبله هم په دې هیواد کې څوک سرمایه کاری ته زړه نه ښه کوي. نوموړی وایي په پاکستان کې د خوراکي توکو، پېټرولي مصنوعاتو او نورو شیانو د زیاتو بیو یوه وجه دا هم ده چې په دې ملک کې د نرخونو د کنټرول پیاوړی نظام نشته. اسلام آباد کې اقتصاد پوه اکرام موتی بیا وایي په پاکستان کې ګرانی په هیواد دننه د کم زرعي او صنعتي پیداوار له وجې ده. هوتی په 1 اکتوبر مشالې ډوته ویل چې د ګرانی پر ضد د اولس او اپوزیشن ګوندونو احتجاجونه ځکه بې اثره دي چې حکومت ته د غیر جمهوري قوتونو ملاتړ ترلاسه دي.
بل سیوا کوي، د ګیس بل سیوا کوي، پېټرولیم د خونه سیوا کوي، نو او هغه خو لکه ملک کې دننه کوم پاورفل کرتا ده هغه کوي نه. چې هغه هم کې د هغې په وجه ګرانی وشي
نو کوي. اسلام آباد کې اقتصاد پوه ډاکټر سجاد بخاری بیا په 6 اکتوبر مشالې ډوته ویل چې په پاکستان کې که یو خوا حکومتونه د ګرانۍ قبول کولو لپاره د ملک اقتصادي او انتظامی حالت ښه کولو ته بشپړه توجه نه ورکوي، نو بلخوا اپوزیشن ګوندونه هم پر دا قسم مسلو یوازې سیاست کوي.
مطلب یو ٹیپیکل پالیٹکس کی او هغه چې دی انتخابات تیرا نږدې سي، نو هغه یو الیکشن کمپین شکل اختیار کی دی پروټیسټ، مطلب د گورنمنٹ اگینسٹ چی وی سرکولر ڈیٹ چی دی یو لسا تر 22 ورسې دی، یعنی یو لسا عرب تا 2200 تا ورسې دی، نو هغه ټیم چی دی دوی په دې ژغون کوي.
په پاکستان کې د زیاتیدونکو ګرانۍ په اړه د دې هیواد حزب اختلاف ګوندونو او ولس د حکومت پر ضد مظاهرې پر داسې وخت پیل کړي دي چې د دې هیواد شماریاتو دفتر یا پاکستان بیورو آف سټیټسټکس څو ورځې وړاندې ویلي وو چې په دې وروستیو کې د ګرانۍ کچه 4.6 وه. دفتر له مخې په دې وروستیو کې د 22 خوراکي شیانو بیې لوړې شوې دي، خو حکومتي وزیران وایي چې له ولس سره د احساس پروګرام، صحت کارډ، بېنظیر انکم سپورټ پروګرام او نورو لارو په مالی او صحت برخو کې مرستې روانې دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
له دې باوجود چې د پاکستان حکومت د تحریک لبیک په نوم مذهبي ډله کله دم ګرځولې، دې ډلې د خپلو مظاهرو له لارې پر حکومتونو فشار ته دوام ورکړی دی. د دې ډلې له مظاهره چانو سره په نښتو کې یو شمېر پولیس اهلکاران وژل شوي او ژوبل شوي دي. خو نه د پاکستان تیر حکومت او نه هم اوسنی یو د دې تحریک پر ضد سخت کاروایی کړې ده. چې ولې او دا هم چې د دې ډلې نه مهارول به پاکستان ته څه ستونزې جوړې کړي، دا به د بشیر ګواخ په دې رپورټ کې وورو.
د پاکستان حکومت د ناقانونه ګرځول شوې تحریک لبیک سره د احتجاجونو ختمولو لپاره د اکتوبر په 1 کړې لوزنامي تفصیل پټ ساتلې. د مذهبي ډلې د خپل مشر سعد حسین رضوی د خوشی کولو او له پاکستان د فرانس سفیر د وستلو لپاره د اکتوبر له 1 څخه په کړو مظاهرو کې سړکونه بند کړي وو. په فرانس کې وی تنظیم مجلې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کارټونونه جوړ کړی وو. صاد رضوی و میاشتې مخکې د عام امنیت د ګډوډولو په تور نیول شوی دی. د پنجاب پولیسو مشر راو سردار علی خان رسنیو ته ویلي چې د تحریک لبیک د احتجاج په وخت په نښتو کې 4 پولیس والا وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. خو د پاکستان حکومت د دې تحریک پر غړو له نورې کاروایي ډډه کړې او پر ځای ورسره معاهده وکړه. په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر امیر رانا وایي تحریک لبیک پاکستان د مذهب حساسه مسله راخستی، نو که حکومت یې پر ضد کاروایی کوي نو د اسلام د سپکاوي تور پرې لګیږي. نوموړی د نومبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل دی وایي حکومت په دې نه پوهیږي چې د تحریک لبیک سره څه وکړي. د تحریک لبیک د توهین رسالت او ناموس رسالت نظریه داسې ده چې د حکومت سره یې په وړاندې څه جواب نشته. نو چې متبادله بینیا نه وي نو ظاهره ده چې حکومت یې په وړاندې څه نشي کولی چې له وجې به تحریک لبیک پاکستان ډله نور مضبوطیږي. دا د پاکستان لپاره ښه خبره نه ده چې یو مذهبي ډله دې ریاست او ریاستی ادارې داسې یرغملوي. له پنجاب را پورته شوی تحریک لبیک پاکستان په 2018 کال کې هم د مسلم لیگ نون حکومت پر ضد احتجاجي درنې کړې وې. کله چې پرلت د حکومت سره تر لوزنامی وروسته ختمېده نو د پنجاب رینجرز واکونو مشر میجر جنرل اظهر نوید په مظاهره کوونکو پیسې وویشلې. د تحریک انصاف حکومت د ورته احتجاج سره مختلفه طریقه خپل کړه او تحریک لبیک پاکستان ته د مذاکراتو لپاره د دینی عالمانو یو جرګه ورولېګله. د دې جرګې یو غړی مولانا بشیر فاروقی د اکتوبر په 1 د تحریک لبیک د مشرانو سره تر جوړجاړي کېدو وروسته جیو نیوز سره په خبرو کې ویل چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د دې لوزنامې ملاتړ کړي او هغه غوښتل چې د چا وینه تویا نه شي. پوز تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سیاسي چارو شنونکي افراسیاب خټک د نومبر پاوله مشال ریډیو ته وویل چې تحریک لبیک په زرګونو ملاتړ لري چې سیاسي ګوندونو ته د انتخاباتو او د پاکستان امنیتي ادارو ته د خپلو پالیسیو د عملي کولو لپاره په کاریږي. دغه په وینا همدا وجه ده چې پر ضد یې سخته کاروایی نه کیږي.
پاکستان کې چې دا کوم مذهبي انتها پسندیده دا یو قسم ته پاکستان حکومت کې چې کوم جاسوسي ادارې دي دوی جوړ کړي شوی نه دي. دوی ته دوی اساسي و استراتیجیک اساسي نو دوی سره د دوی رویه بله ده. چې کوم جایز سیاسي خلک دي چې پر امن خلک دي چې کوم د آئین خبره کوي، قانون خبره کوي، دلیل سره خبره کوي، منطق سره خبره کوي، نو هغوی سره دوی بیا داسې سخت چلند کوي. نو دا نظام به څنګه چلیږي؟ دې نظام کې چې دوی یو قسم ته دوه معیارونه جوړ کړي دي نو دا نظام خو د چلیدو نه دی.
د تحریک لبیک پاکستان سره د نرمی رویه او د حکومت د کړې لوزنامې پاړه د پاکستان حکومتي چارواکي خبرې نه کوي. د نومبر په لومړۍ نیټه په لاهور کې خبرلانو په یو خبری غونډه کې د اطلاعاتو له وفاقي وزیر فواد چودري څخه په دې حق لا مسلسل پوښتنې وکړې، خو هغه ورته وویل چې په دې باره کې خبرې کول نه غواړي او د وخت سره به هر څه واضح شي. البته یو ورځ مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په یو خبری غونډه کې ویلي وو چې د تحریک لبیک پاکستان پر ضد د سختې کاروایی نه کولو وجه دا ده چې حکومت د تشدد پالیسي نه لري.
د بشیر ګواخ رپورټو. پاکستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره کار کوونکو ادارو پاکستان پریس فاونډیشن او فریډم نتورک ویلي د دې هیواد خبریالان له تیرې څه مودې راهیسې د انټرنیټ له لارې ځورول کیږي او دړکې ورکول کیږي، پر ځینو بریدونه شوي دي او پر ځینو نورو بیا مقدمه هم جوړې شوې دي. دې رپورټونو ته په حکومتي کچ لا تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښول شوی. خو د اطلاعاتو نشریاتو چارو لپاره د قومي اسمبلۍ په قائمه کمیټې کې د واکمن تحریک انصاف ګوند یو غړي عالمگیر خان د خبریالانو د ځورونو دا تورونه رد کړي دي. نوموړی په دې اند دی چې په پاکستان کې مطبوعاتي یا مطبوعات آزاد دي او د خبریالانو پر وړاندې هیڅ ستونزې نشته. تفصیل د احمد الله په رپورټ کې.
د په پاکستان کې د مطبوعاتو د څېړنې، روزنې او پرمختیا لپاره کارکونکو ادارې پاکستان پریس فاونډیشن پی پی ایف د نومبر په لومړۍ نیټه په خپل یو رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې مطبوعات په سختو حالاتو کې کار کوي او دغلته له هر لوري پر صحافت بریدونه کیږي. په اني وخت کې د صحافت او د بیان د ازادۍ لپاره کارکونکو ادارې فریډم نتورک هم یو رپورت خپور کړي چې پکې راغلي په پاکستان کې د برېښنايي او انټرنیټي جرمونو ضد قوانين د خبريالانو پر وړاندې کارول کیږي. دا راپورونه نن د نومبر په 2 ماده خبريالانو پر وړاندې په جرمونو کې د ککړو کسانو د مافیت ختمولو نړیوالې ورځ په مناسبت خپاره شوې دي. پی پی ایف په 2021 زیږیز کال کې په پاکستان کې د صحافیانو زورولو په اړه جاری کړی رپورت کې ویلي په ملک کې د ژورنالیستانو تختولو، وهلو، ټکولو، نیولو او ځنو نورو پیښو کې ان تر وژنو پورې بریدونو دوام درلود او ورسره د ټولنیزو رسنیو لالارې هم ژورنالیستان د آنلاین بریدونو ښکار پاتې شوي دي. په رپورت کې ویل شوی چې آنلاین ژورنالیستان اکثره د خلکو لخوا د کرکې، دړکو او بدسلوکۍ ښکار شوي او په دغه کار کې حکومتي غړي لاس لري. خوله دی وړاندې وزیر اعظم عمران خان او حکومتي وزیرانو وخت په وخت ویلي چې په هغه هیواد کې مطبوعات او ژورنالیستان تر بل هر ملک زیاته ازادي لري. فریډم نتورک په خپل راپور کې وایي په پاکستان کې په تیرو دریو کلونو کې د سایبر جرمونو ضد قانون او د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي قانون د ژورنالیستانو او پر رسنیو کې د کارکونکو پر وړاندې کارول شوی دی او هغه ژورنالیستان په نخښه شوی چې آنلاین یا د انټرنیټ له لارې ژورنالیزم کوي. د فریډم نتورک مشر اقبال خټک د نومبر په لومړۍ نیټه مشال ویډیو ته وویل په پاکستان کې حکومت داسې اقدامات کول غواړي چې انټرنیټ هم تر خپل کنټرول لاندې راولي.
په پاکستان کې یو قانون جوړ او کال 2014 کې ټیکه په نامه باندې کم ژورنالیستان او زیات استعمالي او ترخګر او بجټ نه استعمالي اعلان کې جوړ کړی هغه د پاره پر اخر یو کال کې موږ کتل چې دا ټیکه قانون لاندې درې ژورنالیستان او یا هغه کسان چې څوک د یوټیوب دلارې یا د نور انټرنیټ دلارې خپل رائے او خبرونه خلکو سره خوروي دا غي په ځد باندې دا کیسونه جوړ شوې دي. او د دې نه دا خبر ښکاري چې پاکستان کې اوس نه صرف چې په مطبوعاتو دباو دی یا فشار دی یا پابندي ده، نو چې کومه یو اخري لار وه د انټرنیټ هغه باندې هم د حکومت په نظر دی او ګامونه پورته کوي چې په دغه باندې هم خپل قبضه واخلي.
پریس فریډم فاونډیشن په خپل رپورت کې د دریو خزینه ژورنالیستانو غریدا فاروقی، بینظیر شاه او اسما شیرازی یادونه کړې چې د دوی پر ضد آنلاین کمپاینونه چلیدلی دي. له پی پی ایف وړاندې د اکتوبر پر شپږشتمه د بیپولي خبریالانو نړیوال سازمان په خپل یو بیان کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ځنې حکومتي چارواکي او ملاتړي تورن کړي ول چې پر ټولنیزو رسنیو له هغه وروسته د اسما شیرازی پسې خبري شروع کړي چې پر بی بی سی اردو ویب پاڼې د پاکستان پر خرابیدونکو اقتصاد او د حکومت لخوا د نه پاملرنې په اړه لیکل کړي ول. اسما شیرازی د اکتوبر پر 28مه مشال ویډیو ته وویل چې په پاکستان کې خبريالان د عمران خان په مشرۍ اوسنی حکومت پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي.
پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں ان کے اوپر گالی اور گولی دونوں کا استعمال پورے
پاکستان کے خبریالانو تک کنزل اور ڈزے دوانا کی دل تیوش میں خبریالان بے روزگار شوی پر اوی بریدو نہ شوی زورول شوی او تر فشار لاندے را وستل شوی دی چدا ڈول ہوی د حق خبر ہو نکڑی ندوی پر زدھرا ہر باہ کارول کی کا خبریالا یا وخزوی نو کنزل ورت کی زورول کی او د انٹرنیٹ للارے گواخل کی زما پر کور دو زل بریچ شوی دے دا ڈول کارونه په خواهم کېدل خو لبه د مرغه په اوسنی حکومت کې ډېر په ډاګه شوې دي.
تر دې وړاندې د بیپولي خبريالانو نړیوال سازمان د جولای په 15 نیټه په خپل ویب پاڼه د هغه وو دیر شو ملکونو یا ریاستونو د مشرانو عکسونه خپاره کړي وو چې په خبره یې صحافتي ازادۍ ته زیان رسولې. یاد سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پر صحافتي ازادۍ د بندیز لګونکو په نوم لړ کې شامل کړي وو. مشال ویډیو د دوانو راپورونو په اړه د نومبر په لومړۍ نیټه په بیلابیلو وختونو کې د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري ته د هغه په موبایل ټلیفون وکړ خو نوموړي څه جواب ورنه کړ. خو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اطلاعاتو او نشریاتو چارو قائمه کمیټې غړي او د واکمن تحریک انصاف ګوند پارلماني استازي علمگیر خان د دوانو ادارو راپورونه د حکومت پر ضد ایوا پروپاګاندا بولی او وایي
داسې هیڅ خبره نشته او نه په ژورنالیستانو بندیزونه شته. هر سهار او ماښام په ټولنیزو رسنیو، ټي وي او اخبارونو کې پر حکومت نیوکې کیږي. خبریالانو ته د بیان د ازادۍ حق حاصل دی نو دې راپورونو کې هیڅ حقیقت نشته او دا د حکومت پر ضد یو پروپاګاندا ده. موږ دا وایو چې غلط خبرونه مو ورکوي او د مذهب متعلق خبرونه ورکولو کې له احتیاط کار اخلي. باقي خو هر ورځ په ټولنیو رسنیو د حکومت پر ضد کمپاینونه چلیږي، خو موږ تر اوسه چا ته څه نه دی ویلي.
د خبریالانو د ژغورنې کمیټې د اکتوبر پر 28مه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د تیرو لسو کلونو پر مهال په نړۍ کې 288 خبریالان وژل شوي، چې په هغوی کې د 206 قاتلان لا هم نه دي سزا شوي. په راپور کې سومالیا د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد ګرځول شوی او پاکستان په دینوم لړ کې پر 9 نمبر دی، چې هلته هم د خبریالانو د وژلو، زورونو او بندیزونو پیښې رامنځته شوې دي.
احمد الله رپورٹ په پیښور کې. اوریدونکو، د غرمې 12 بجې شوې، د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک چمن دروازه نن د مسافرو د تګ راتګ او تجارت لپاره پرانستل شو. طالب چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې له پاکستان سره له توافق وروسته به اوس د سپین بولدک دروازه هر ورځ 8 ساعته، یعنی د سهار له 8 او د مازیګر تر 4 بجو پرانستي، او د افغانستان پاسپورت او د کندهار تر تذکره لرونکو افغانانو ته به د سپین بولدک په لار د سفر اجازه ورکول کیږي. دا لار خو شایوه میاشت بند و. دا عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سکرټر میا افتخار حسین په حکومت تور پورې کړی چې خپل خاص خلکو ته د ګټو رسولو لپاره یې په هیواد کې مصنوعي ګرانی راوستله. نو موري پرون ماقام په سواد کې خبري غونډې ته ویل پکار ده چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت زر تر زر ختم شي. بلخوا بیلابیل حکومتي وزیرانو په وار وار ویل چې په ټوله نړۍ کې د ګرانی سفر راغلی او پاکستان یې هم تر اغیز لاندې دی چې حکومت یې د قابو کولو هڅه کوي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې 455 کسان په کووډ 19 ناروغي اخته شوي او لس تنه د دې ناروغۍ له وجې مړ شوي دي. د حکومتي شمیر تر مخه د پرون ورځې پورې په دې هیواد کې د کورونا ناروغانو ټول شمیر له 12,000 اوښته، چې په کې 28,000 او 46 کسان مړ کړي، خو نږدې 12,000 او 30,000 طبیعت رغېدلي هم دي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت پر ویل د دغه هیواد اعلی سطح یو وفد د تیر یونۍ په پای کې د کابل سفر ترسره کړ، چې پکې ورسره د طالبان حکومت له ترکمنستان، د افغانستان، د لارې پاکستان او هند ته د تلونکي ګیس پایپ لاین منصوبې یا تایپی پروژې د مکمل کولو خوندیتوب منع کړی ده. نن به د شلوریز نړیوال کرکټ کپ په سیالیو کې پاکستان له نامیبیا او بنگلاديش له ساوت افریقا سره په ګوزایبۍ کې مخامخ کیږي. د دې کپ په سیالیو کې پرون افغانستان نامیبیا ته او انګلند استرالیا ته ماته ورکړه. د شلوریز نړیوال کرکټ کپ داسې سیالۍ چې د اکتوبر په 19 پیل شوې پای لوبه به د نومبر په 14 ترسره کیږي. په دې سیالیو کې تر اوسه پاکستان په دریو کې 3 او افغانستان په دریو کې 2 میچونه ګټلي دي.
مشال ریډیو لاند خبرونه موریدل سی وبل موجود خوص په ولایت روغتون کې بستر ناروغان د غوی خپل پهلوانو همدارا ز روغتون کارکونکو لیوش مستونزو سر ټکویل دي. ستونزو مهمه هغه د دارو درملو او د ډاکټرانو د معاشونو نشټواله دي. ناروغان او روغتي کارکونکو نړیوالو ادارو غواړي چې د افغانستان له صحي سکتور سره خپل مرستې جاری وساتي. نورحال زموږ خبريال په دې رپورت کې
په خوست کې ناروغان او ناروغ لرونکي له نړیوالې ټولنې او مرستندوی بنسټونو غواړي چې د افغانستان له روغتیایي مرکزونو سره د خپل مرستې رواني وساتي. دوی زیاتوي لدې کبره چې د افغانستان خلک د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او بشرپال مرستو ته اړتیا لري، نو نړیواله ټولنه د دې هیواد روغتیا سکتور له سیاست سره نه تړي. د خوست په ولایتي روغتون کې ناروغانو او ناروغ لرونکو یاد سرګندونې مشال رادیو سره په خبرو کې شریکې کړې. د خوست اوسیدونکو ډاکټر نور الله چې په وټ ترافیکي پیښه کې په خټه په شوی او اوس مهال ولایتي روغتون کې بستر دی، لنړیوال ټولنې وغوښتل چې خپل مرسته د پخوا په شان رواني وساتي.
انډو یا مصابې دا خدمات د ټولنې د خلکو د پلوه کې ځکه ټولنې ډېره غریب او په ډېر فکر کې سبا کې فکر وکړو دی او نوی انقلاب سره غل د خلکو وظیفې دي او خلک وختنه لري، نو د ټولنې ژوندنه چې د مباګاوري او د پېښې نه کم چې د شفقای د پره د کومار په کې افغانستان
سره لدې چې د مسؤلینو په وینا ولایتي روغتون لوی میاشتې پخوا شوی، خو اوس هم ناروغان د درملو له کمښت او ډاکټران د معاشونو د نشتون له ستونزو سره مخامخ دي. یو تن ناروغ لرونکی ایدا خان وایي:
زه دلته داس روغلی یم چې یو مریض به دی، بیا د دملې په کړۍ کې پارخ دی، دا بیا به ډاکټر ته وروړه، بیا وایي به چې دا غلاري ټبه دا به او تلاس میاشته دوایی په خوره، بیا خو میګ دومره غل نو واسطه پیک نه لري چې دا دوایی په پیسې وخلی. زه دا غوړم چې موته داسه پرچه ولي کلا شي چې مثال دا او تلاس میاشته موته دا دوایی لیانه میلاوشي.
د ولایتي روغتون د بیړنۍ خونې نرس نجیب بدلون وای دوی له شپږو میاشتو راهیسې تنخواه وینې دی اخیستي.
ستونزه ډېرې خبرې شوې دي لکه د ډوډۍ ستونزه وه او سواره شوې ده درمل هم وسو څنڅه راغلي دي مونږ کړه شو چې مریضانو ته ورکړو بل د مونږ د پرسنل چې د شپږو میاشتو معاش بند شوی ده ټول پرسنل یعنی تر ټول معاش چاته نه ده ورکړل شوی.
یو میاشت مخکې کله چې مشال راډیو د خوست ولایتي روغتون په خدمتونو راپور چمتو کړی و معلومه شوی وه چې یاد روغتون درمل او د بستر ناروغانو لپاره ډوډۍ نه لري او د برېښنا په ګډون نورو برخو کې هم له پریمانه ستونزو سره مخامخ دی. په هغه وخت کې د خوست د ولایتي تخصصي روغتون د ناروغانو او بستر مریضانو شمیر هم لږ شوی و. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال عبدالرحمن زاهد وایي په دې وروستیو کې بې پولې ډاکترانو یونیسف او نړیوال خوراکي پروګرام ورسره د درملو خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته وکړه چې په دې سره یې ستونزې لږې شوې دي.
او موږ سره ازعی موادو کې ایم ایس ایف پوره همکاري کړې ده هم په درملو کې هم نور کې د یونیسف هم د ویش ډبلیو ایچ نه موږ ډېره مننه کوو چې موږ سره په درملو کې یا په نادي مرستو کې هم کومک کړی ده. بل د رتلن کې اندر میاشتې لپاره ډېر امکانات شته چې قرارداد وشي او بل معاش د ویش پی ایم طرفه ټولو کمانډونو ته نه دی ورکړل شوی.
کاڅه هم چې اوشمیر هیوادونو او مرستندوی ټولنو د یو اندازه ترملو او طبي مواد مرستې کړي خو د افغانستان اوسنیو اړتیاو ته ځواب نشي ویلای. د دې ترڅنګ مرستندوی هیوادونو د څه باندې $2 میلیارد مرستې ژمنه هم کړي چې افغانستان ته ور باندې خوراکي توکي درمل او نور اړین مواد واخیستل شي.
تمشال ویډیو د سی شنبه یا نه ورځي 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په ایوانیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروي
په دوانیمو بجو
تورتمونا
په درینیمو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
د کرخي په غاړه
په څلورو بجو
په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو د لومړی پړاو لپاره تیارې روانې دي. د سبي په ول زلو کې د انتخاباتو امیدوارانو د نومبر لومړی نیټې یعنی پرون راځي د فارمونو ترلاسه کول پیل کړي چې د یو کول شي د روانې میاشتې تر اتم نیټې د فارمونو ډک او د الیکشن کمیشن په دفترونو کې جمع کړي. د دې ټاکنو ځینو امیدوارانو مشالې دوی ته ویلي دوی هیله مندي چې بلدیاتي حکومتونه به د عام ولس د ستونزو په حل کې ګټور ثابت شي. له پیښوره د شبیر احمد جان رپورٹ.
دا خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن تر مخه دغه انتخاباتو کې د برخه اخیستلو لپاره د نومبر 19 نیټې نه تر 8 نیټې پورې فارمونه خلق اخیستلې او جمع کولې شي. په 400 ضلع کې د الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا عملی او چارواکي اسیسټنټ ریټرننګ افسر محمد اسف مشال لیډو توای چې نن سهار د 9 بجو نه دغه عمل پیل شوی دی او ډېر غټه شمیره کې خلق را روان دي.
موږ مختلف کینډیډټس راځي ک جنرال وی کا خواتین وی او کو یوت ولا دي د دې ټولو لپاره موږ د 1 تاریخ نه د 8 تاریخ پورې و ان شاء الله فارمز موږ ورکو د 4 تاریخ نه تر 8 پورې به صرف سبمیشن کیږي. د دې فارم غشتو 100 روپے فیس دی وخت کې او چکل واپس کیږي نو 5000 روپے فیس د حکومت ټاکلې دي. د چسپ هډر زیاته ځکه چې نن به ورځ دا او صرف د یو ویلج د دین موږ سره سونه زیات فارم وته.
دلاور خان چې درجتوب کوي وایي چې د الیکشن د خرچو ډیر وسه خونښته دي خو د خپل کلیوالو د خدمت لپاره جنرال سوکې ته ودرېږي.
استادیم حدود نشته خو بس خالي بس گزاره کوي. یره زمونږ خدا مسالې دې موږ وایي چې لکه نه لو مالو کې پېښې دې لارو مالو کې اوس موږ دا لګای چې دا خلکو سره منډه وو لکه بغیر ټولو منډه والی ان شاء الله او دا ملو شي نو بیا به منډه وو بس او خرچه برداشت کوو بس سکرزدار بوله کوو غریبانو خلک.
دا قومي وطن پټه سره تعلق درونکو بلال احمد مومن چې د پی ایچ ډی ز د کون کې دي وایي چې د دې تر وړاندې دینا په سیاست کې دي نو اوس د ټولو کورنې په سلا دوی هم د جنرال سوکیل لپاره کاغذونه راواخیستل.
دا په سیاست کې کوم دی یوړمبني قدم دی. عمر هم چې کوم دی 27 سال دی. د سیاست کې کوم دی اکټیویټیز کې مینټین ساتو یاره پارټیا نه خور لګیا دي هر پارټی لګیا دي هغه چې کوم دی خپل اکټیویټیز کوي او تیاریا نشته چی.
پیرفتاب عثمانځه چې د پاکستان پیپلز ګوند لخوا د قومي اسمبلی په خوانی امیدوار هم دی د 400 تحصیل نظمې لپاره کاغذونه راخستې دي. وای کچر بلدیاتي ټاکنې په خړل وشي نو د عام اولس ډېرې بنیادی ستونزې هوارې دي شي
چې دا اختیارات لاندې خلکو تراشي نو دغه خلک چې کوم نمائندگان دي د دې خلکو په درد د دې په مسایلو باندې پوهیږي نو خطوګ باندې به ان شاء الله حل کوي او په کارندې چې په خطوګ باندې د دوی خدمت شي.
دا یادونه را چې د نوړاندې د پاکستان الیکشن کمیشن بلدیاتی ټاکنې په دوه مرحلو کې د کولو نیټې اعلان کړې وې. د صوبې په 19 ضلعو کې د 19 دسمبر نه او باقی پاتې 18 ضلعو کې بیا د بل کال جنوري نه کول شي. د امیدوارانو اخیری لیست په 5 نومبر لګي او په 23 نومبر به وته انتخابي نښې ورکړل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
مشال ریډیو ته غوږی ریدونکو د خبر پختونخوا اعلی وزیر د اکتوبر پر 26مه چترال ته خپل سفر پر مهال ویلیو چې حکومت یې پلان لري ملکنډ ډیویژن په دوو برخو وویشي. خو د خبر پختونخوا په اسمبلی کې له ملکنډ د مخالفو سیاسي ګوندونو غړي وایي حکومت پر خپل اعلانونو عمل نه کوي. دوی په خبره د ملکنډ اوسیدونکو په انتظامی کارونو کې ګڼې ستونزې لري او باید حکومت زر تر زره ملکنډ په دوو یا درو برخو وویشي. ملکنډ ډیویژن 9 ضلع لري او د سرکاري شمیرو تر مخه د نفوس شمیر یې وو اتیا لکتا رسیدلې ده. تفصیل فرخندی اسد اور.
د بردیرنا د جماعت اسلامی ګوند صوبای سملای غړی عنایت الله خان د اکتوبر پر 13مه مشال ریډیو تول د پخپلا په دیړه په سملای کې قرارداد وړاندې کړي وو خو تر اوسه پرې عمل نه دی شوی. دا چې ملکنډ دی ولی په دوو برخو کې وویشل شي په اړه یې عنایت الله خان وایي.
ملکنډ ډیویژن رقبې لحاظ سره صوبای غړ ډیویژن دی. د آبادی لحاظ سره کم 2017 سنسس دی هغه چی سی لاکھ آبادی ده. زما کلیم دا دی چې دا آبادی 1 کروڑ اراوند ده. د میډل ایسټ کې د ملکنډ ډیویژن
بلخوا د کوستیرنا د عوامي نشل ګوند صوبایي سملای غړی حاجی بهادر خان د اکتوبر پر 13مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل حکومت اعلانات کوي خو عمل پرې نه کوي.
ما په جبل اول قرارداد پېښ کړو او قرارداد یې په ماب سي بیرته واپس کړی د خلکو د کډیزي کې نه دارو القضاء ته جی نو شوات ته جی او دې لره جاري دې په مشکله باندې غریب شوی تلش کمشنر ته ورځي دی جی ته ورځي دا مسلې د تکور کړی تراشي په مرګري تراني
د کمشنر ملکن پر سرکاری ویپانه ورکل شیب دی چه بونیر، سواد، شانگلا، کوز او بردیر، کوز او بر چترال، ملکن او باجوړ د دې ډیویژن نه ضلع دی. دا ډیویژن 2,000 سکوئر کیلومتر رقبه او 80 لکه آبادی لري. د ملکن ډیویژن سیاسي نمائندگان وای خلک په انتظامی کارونو کې ګڼ مشکلات لري. ک یو تن کوس چترال نسواته د کمشنر دفتر تزی نو سنا س او وساته سفر بکوي. هم په دیړه لبر دیرنا د پاکستان پیپلس ګوند صوبایي سملای غړی صاحب زاده سنا الله د اکتوبر پر 13مه مشال ریډیو ته ویل
دغه سوات نه ملک د جن نشي کنټرول کېدی. دغه چترال سره روان شي او سوات تزی کنه په یو معمولی تشخط د بارا د معمولی او د بارا مونږه سوات تشپول دي.
د ملکن ډیویژن مخالف سیاسي ګوندونه وايي باید پر دې مسله په اسمبلی کې بحث او خبري وشي او حکومت ته په دې اړه د دوی پر قرارداد عملی کار وکړي. خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي سملای غړی عبدالکریم خان د اکتوبر پر 13مه مشال ریډیو ته ویل د صوبایي اعلی وزیر محمود خان په چترال کې په خپل وروستي خبرو کې دا مسله راپورته کړې ده.
چترال کې د اعلان څخه خطاب کوو او اعلان وکړل چې را ملکن مونږ ته جو ډیویژن اف تفصیل کو او هغه باندې ته پر ورکو شروع شي کم دې شي ان شاء الله زه تر تر مونږه د ټول ډیویژن کې تفصیل.
ملکن ډیویژن د رګبي په لحاظ د خیبر پختونخوا تر ټولو لوی ډیویژن دی. دا د افغانستان، ګلګت بلتستان، پېښور، مردان او هزاره ډیویژنو سره خپلې پولې لري او د سوات، کالام، چترال او دیر ضلعو په شمول په ځینو نورو سیمو کې ګڼې سیلانۍ او تاریخي ځایونه هم لري.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو
د ورکو بلوچستانو د موندلو لپاره مبارزه کوونکي سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز د اکتوبر پر 13مه په کوټه کې احتجاجي مظاهره وکړه او حکومت یې غوښتل چې له درک بلوچستان پیدا او عدالت ته وړاندې کړي. د دې سازمان مرستیال چیرمین ماما قدیر وایي د ورکو کسانو د مسلې د حل په برخه کې د پاکستان حکومت د اقداماتو د داوو باوجود لا هم له بلوچستانه 250,000 بلوچستان لا درک دي. ځینو پاکستانی ورځپاڼو د دې صوبې د کورنیو چارو محکمې په حواله خبر ورکړی چې د ورکو کسانو د موندنې کمیشن د خالی پر ورځ د 12 ورکو بلوڅانو له خپلو کورنیو سره د بیرته یو ځای کېدو تصدیق کړی دی. د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې. د ورکو بلوچستانو د منډلو لپاره د مبارزه کوونکو سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مرستيال مشر ماما قدیر بلوچ د اکتوبر پر 13 مشال ریډیو ته وویل د ورکو کسانو د منډلو لپاره د مرکزی حکومت کمیشن غیر فعال او غیر موثر دی. د نوموړي په وینا حکومت د ورکو کسانو د مسلې د حل لپاره نه خو سیاسي عزم او نه هم توان لري.
اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں کہ وہ لوگوں کو بازیاب کرا سکے.
له حکومتي کمیشن سره د ورکو کسانو د بازیابۍ هیڅ اختیارات نشته. دوی حتی د استخباراتي ادارو له اهلکارانو پوښتنه نشي کولای چې بلوچستان او پښتانه ولې او په کومه ګناه لا درک کوي. دا ملک یو آئین او قانون لري، دا غي مطابق باید یو کس ونیول شي، پلټنې ته وشي او عدالت ته دی وړاندې شي، خو دوی داسې نه کوي. کمیشن ترننه هیڅوک بازیابه کړی نه دی. هر کله چې یو رکز زموږ د اړتالنو او مظاهرو او یا هم د نړیوالو ادارو د فشارونو په نتیجه کې خوشی شي، د کمیشن یې ډنډوره وکړي او په خپل کاته کې حساب کړي. موجوده سپریم کورټ هم د کمیشن دی وی غیر موثر ادارې په توګه یاد کړي دي. نو بس پوښي چې وزیر اعظم او دغه کابینه هم د ورکو کسانو په مسله کې بی اختیار دي.
و به بی اختیار ہے لاپتہ افراد کے مسئلے میں.
د وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز نومي سازمان د اکتوبر پر 13 یو وار بیا د کوټي پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه او له حکومت یې غوښتل چې ورک بلوچستان پیدا او عدالت ته وړاندې کړي. په عین وخت کې د پاکستان خبریدونکي ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د اکتوبر پر 13 د بلوچستان د کورنیو چارو محکمې په حواله خبر ورکړ چې د ورکو کسانو د موندنې کمیشن په کوټه کې د خپلو 10 ورځنیو اوریدونو په پای کې د خالی پر ورځ د 12 ورکو بلوچستانو د بازیابۍ تصدیق وکړ. د بلوچستان های کورټ دیو پخوانی جج فضل رحمان په مشرۍ د کمیشن په یاد مده کې د 111 ورکو کسانو دوسیه واورید. په پاکستان کې د ورکو کسانو د مسلې په تړاو د اعتراض غوتا تر ډیره د پاکستان پوز او استخباراتي ادارې ته یې نیول کیږي. خو پوز وایي د بلوچستان بلتون پالو ډلو وسلوال پر امنیتی ځواکونو د ترهګر بدون په کولو بلوچستان صوبا نا آرام کوي او د پرمختیا مخه نیسي. د ترهګرۍ پی خود سبت او ورځونې وبپاڼې ساؤت ایشیا ټیرریزم پورټل شمیرې ښیي چې په بلوچستان کې د 2000 زیږیز کال د لومړیو شپږو میاشتو پرتله سږ کال د ترهګرۍ پیښې څو چنده سیوا شوې دي. 13 فبروري میاشت په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال په بلوچستان کې د ورکو کسانو مسلې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان پوځ ویان میجر جنرل بابر افتخار ویلي وو زر د چې دا ستونزه په بشپړه توګه حل شي. نوموړي په خپل خبرو کې د ورکو کسانو د موندنې لپاره د حکومتي کمیشن د کار ستاینه کړې وه. د 2011 زیږدیز کال په مارچ کې د هغه وخت پاکستان مرکزی حکومت د ورکو کسانو مسلې د پلټلو لپاره یو کمیشن جوړ کړی و. دا مهال د ادارې مشري د سپریم کورټ د یو ریټایرډ جج جاوید اقبال په لاس کې ده. نوموړی د احتساب د قومي ادارې نیب مشر هم دی. د قاضیانو نړیوال کمیشن انټرنیشنل کمیشن آف جورسٹ د 2000 زیږدیز کال په سپتمبر کې د خپلو څېړنو پر اساس خپور کړي او رپورټ کې ویلي په پاکستان کې د ورکو کسانو د موندنې لپاره جوړ کمیشن د لا درکې پیښو د قربانیانو د دادرسۍ پر ځای په دغو چارو کې د ککړو عناصرو د معافیت یو کلچر عام کړی دی. د بلوچستان د خوزدار سیمې فرزانه رودینی د اکتوبر پر 13 مشال لیډو ته وویل د پاکستان حکومتي او ریاستي ادارې د دې د ورک ورور په اړه دوی ته هیڅ معلومات نه ورکوي. نوموړي زیاته کړه ورور یې باید عدالت ته وړاندې شي او که د ریاست ضد کړنو جرم پرې ثابت شو نو له قانون سره سم دې سزا شي.
میرے بھائی کا نام سیف اللہ رودینی ہے اور وہ 8 سال سے لاپتہ ہے. وہ ایک پولیس میں کانسٹیبل تھا.
زما د ورور نوم سیف الله رودینی دی. هغه د پولیسو کانسټیبل وو او لتیرو اته کلونو راهیسې لا درک دی. هغه خوستار ته ډیوټی ته روان وو چې لا درک شو. په لار ورته دوه گاڑی ولاړ وو. لاغو دوه کسان ښکته شول. زما په ورور یې تشدد وکړ او گاڑی ته اوخی شو. هغه زمونږ د کورنۍ د ګټې بټې یواځینی کس وو. دغه لا درکې موږ له سختو کړاوونو سره مخ کړی یو. زما مور او پلار دوه کاله وړاندې دغه په انتظار کې مړه شول. ما ته زما د ورور په اړه هیڅ معلومات نه راکول کیږي. کورته مو د استخباراتي دارو کسان راغلي وو. راته یې ویل چې ورور مې په بدو کارونو کې ملوث وو. ما ورته ویل چې که زما په ورور مو د ناسمو کارونو شک وي نو ولې یې په خپلو زندانونو او ټارچر سیلونو کې ساتي. عدالت ته وړاندې کړی چې د ملک لاین او قانون سره سم سزا شي.
عدالت میں پیش کرو اسے سزا دو ملکی آئین و قانون کی تحت.
د ورکو بلوچستانو د مندلو سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز 13 فبروري میاشت په اسلام آباد کې د یوې اونۍ لپاره احتجاجي ناسته کړې وه چې پکې د ورکو بلوچستانو د کورنۍ او ترڅنګ د بشري حقوقو فعالانو او د سیاسي ګوندونو غړو ګډون کړو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مارچ میاشت کې د ورکو بلوچو له درو استازو سره ولیدل او اړوند ادارو ته امر وکړ چې د ورکو کسانو د مسلې د حل لپاره په قانون کې ضروري بدلونونه وکړي. د پاکستان د بشری حقوقو وزیر شیرین مزاری په جون میاشت کې قومي اسمبلی ته یو قانوني طرح وړاندې کړه چې مخه د هیواد د جزا په قانون پاکستان پینل کوډ 1380 کې د یو چا په زور د غیبولو جرم لپاره ځانګړې سزاګانې تجویز کول دي. خو د وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ مشال ریډیو ته وویل د دوی شمیرې ښیي چې لا هم له بلوچستانه 250,000 بلوچان غیب دي. نوموړي زیاته کړه دوی تر اوسه د شاوخوا 2,000 بلوچانو مسخ شوي مړي ترلاسه کړي دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
له سرکاري ارقام سره سم د روان کال تر می میاشت پورې د پاکستان په سپریم کورټ کې د نافیصله مقدمو شمیر 9,00,000 تر رسیدل دي. د عدالتي پالیسۍ په اړه کمی کمیټه تیر کال په اگست کې ویلي چې په سپریم کورټ د صوبې په های کورټونو وفاقي شرعي عدالت او همدارا ضلعي عدالتونو کې په مجموعي ډول تر 2,000,000 زیاتې مقدمې لا هم فیصله شوی نه دي. دا چې پاکستان او عدالتونو کې د مقدمو د زر نه فیصله کېدو مهم لاملونه څه دي دا به د شاهین بنیری په دې رپورټ کې وو.
په داسې حال کې چې د پاکستان په عدالتونو کې له 2,000,000 څخه ډېرې مقدمې د عدالت د پریکړو په انتظار دي، د قانوني چارو پوهان او د حقونو فعالان وایي چې په پاکستان کې د عام ولس لپاره د انصاف ترلاسه کول یو ستونزمن کار ګرځېدلې دی. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو چارواکي خوشحال خان خټک وویل چې په پاکستان کې د قانون واکمنۍ عملی کول یو لوی ستونزه ده چې په نتیجه کې خلک د خپلو بنیادی حقوقو نه بے برخې کیږي او که عدالتونو ته هم لاړ شي نو مقدمه په وخت نه فیصله کیږي.
د غیر جمهوریتي قوتونو والا چې کوم کنټرول دی د پاکستان په نظام باندې هغه کې رول اف لا پرایورټي هغه د پاره نه ده. دلته کې اوسم انفورس ډیسپیرنسز والا مسله خو په هغه باندې روانه ده. دلته کې اکسټرا جوډیشل کیلینګز هم کیږي. فریډم اف سپیچ باندې هم کټ قانون نه دی. دلته کې فریډم اف اسوسییشن باندې هم کټ قانون نه دی. به دلته کې چې زموږ کوم عدالتونو کې کیسونه چلیږي او روان دي کیسونه کلونه کلونه چلیږي په وخت باندې فیصله نه کیږي.
د پاکستان سپریم کورټ روان کال د مې په میاشت کې ښکاره کړی دا چې 9,00,000 مقدمې مخې ته پرتې دي خو لا سپریکړه پرې نه ده شوې. پښتنه دا چې عدالتونه ولې په وخت مقدمې نه فیصله کوي. په دغه اړه په اسلام آباد کې خبریال او د قانوني چارو شنون کې سویل خان وایي چې په عدالتونو کې د قاضیانو شمیره ډیره کمه ده او د پلټنو عمل هم د ستونزو ښکار دی.
اکثر کم پکیزوں کے فائیار درج کی بل کورٹ بانے پریشر اندے ججانوں کا میرے لس دول ججان پکا دے تو پشاور ہائی کورٹ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ فضل تاستو ہم چے خپلا چیف جسٹس پاگے بانے نوٹس اگشتے ہو چیرہ دا اکاؤنٹیبلٹی سننا چے نیپ کے سننا دی دا وڑے نگا کی بیاوات آگئی ہوئی چیرہ دا غنشتہ عدالتون نشتہ خواہ عدالتون آگئی ہوتا بیاوی 30 کورٹوں نوائی جوڑ کے 30 کورٹوں کے میں آگئی چلا دا مشہور روپا دے بانے مارا بنا روپای رازی بیا اومانا چیرہ لس کورٹوں نوائی جوڑ کو لس چے بیا جوڑ کر بیا آگئی تا ججان نو
د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت ادا کوي چې خلکو ته د انصاف ورکولي بنیادی مخه ده خو د قانوني چارو پو او د پیښور های کورټ په خوانی قاضي شیرمحمد خان وایي چې په هیواد کې د پلټنو نظام ډېر خرابې لري او اکثر په سیاسي بنیادونو داسې مقدمه جوړیږي چې د ثابتولو لپاره ثبوتونه پوره نه وي. د نوموړي په وینا د پلټنو او جرمونو ثابتولو په نظام کې اصلاحاتو ته اړتیا ده.
زمونگ دے ملک تفتیشی عمل چه دا نو آغا دیر زیادت نا احل و جالی شادتون پیدا کی بیاغ ثابتولی نشی کریکٹ پیٹیشن سے حکومت دا سرکاری افسران و خلاف کی گی چی داغی قانونی و عینی طوری و زیماری آغا آغا سر تو نرسی که فرض که عدالت دا پتا او لگی دا چیر دی فلانی افسر مطلب چی ناجیز کار کرده دا غلط کار کرده پکار چی پا آغا بان دوم رغت جرمانه او لگی و غلط دوم رغت سزاور کی چې سبا نور خلک مطلب چې دا غلط کار نه کوي خو اوسه پورې چام لکه یو سړي دا مطلب چې دا غلط کار په بنیاد باندې سزا ور نه کړه.
د یادونه وردا چې د عدالتي پالیسۍ جوړولو په اړه قامی کمیټې تیر کال د اگست په میاشت کې په راپور کې ویلي وو چې د پاکستان په سپریم کورټ، های کورټونو، وفاقي شریعت کورټ او ځلي عدالتونو کې له 2 میلیون څخه ډېرې مقدمه پرتې دي چې لا څه فیصله ور باندې نه ده شوې.
دا مشال ریډیو دا
اردوونکو ملما پالنه د پښتنو پخوانی دود ګڼل کیږي. وزیرستانیان هم د نورو پښتنو په څیر د دود تجمن دي، خو په دې کې یو ځانګړی انداز لري. وزیرستانیان د ملما تر درناوي او ملمستیا وروسته هغه تر خپلې سیمې بدرګه کوي او بیا ورسره خدای پاماني کوي. نجیب الله الوخیل د وزیرستانیانو د ملما پالنې د دود ته کتنه کړې ده.
په وزیرستان کې نه یوازې پښتانه لخپلې سرپناه او جونګړې مخ کې د ململ لپاره د حجري بندوبست کوي، بلکې تر هغه په ملما پالنه کې وي چې بیرته ملما خپلې امنی سیمې ته ستون کی او یای تر کوره ورسوي. په وزیرستان کې که یو چاته لکندو پوری ملما ورزي قربانې لیدو ته خپل د چم او گاون نږدې دوستان هم وربولي. وزیرستاني قومي مخور عبدالله نور مشال راډیو ته وویل په دوی کې د لری او نږدې سیمو د ملمنو پالنه توپیر کوي.
ولما ته کتل شي یو ولما د لری زیوی یو د نږدې زیوی یو د کندو ولما وی کندو می جواته وی لکه ایس کیس د خسنا یا د منګال ناروشي په صحه کلاري زنه د چرګ لري، زنه د غړای د بریز لري، زنه د ګاډلی ګاډلای مش سوکړه کې څیک بیلی څیک ګاډلای بیلی دا غزنو کوکینه د ډبال په خوی مصر زړې مش دایوته جوړای په غړی کې بیا ګاډلای په مستقې وړوي. خداول ما چې مکر روسی چې کیما پر ازل سره راوونو هغه پر څیک بعد خبره وته او کوه د مود پر ډیر بد نومیدو.
د حق مزار په نوم د وزیرستان د مای زر مدخلی او سپینګری وای هر څوک دا کوخخ کوي چې ملمه خوخ او په عزت رخصت شي.
ولما چریسی سم یتګما د ذات ورکین چا د پسوی وخت اپسالوی چې د سرګی واته سرګولوی چې کونډای ماړوی واته شتال بار جوړ کی فغېړی مفتو وغا تر و پتی چې دانی کا ساسپی پام دي چې ما د وې ذاتی په مسارو شي یا مستو پارو شي پاپیر میر دغه د پر خوري کی چې څه پر مشتا کا ترکیب یا غ بدیر خولي بدرنګیر خولي فلو یزری دی فلو دانه کا ساداینا دی د بستر نه ونځه د کارټه د پلانګې پر دې چې خوري نو سپدګی سواخ کی دا دانه کا سات پر د قطر برکت هر څو ډېر سامان دینار وړي بي.
قومي مشر حبیب خان مدخیل وای چې د خوستوالو او وزیروالو ملما پالنه یو ډول ده. للی رسیم راغلو ملمنو ته ډیر تیاری کیږي.
د خوست خلق د وزیرستان خلق یو رسم دا یو رواز دا یو پښته دو.
قومي مشر ملک حاکمین وای د لپاره چې ملما خپاو پتنګ نشي نو قربې په کور کلی او خپل زمکو او جیدادونو ګرځوي.
دا علاقه مشته چې کله ول ماروسی بیا میږي شروي لکه یي سړی جیدات وی چې ویني دا مې نوای کیر جوړ کړای دی یا مې دادې ول مانه دامه ترز یاده دامه غاد او پدغځی کې دایمو ځای دات تای کنه یا غریم نوی چکر غرین ته په وای پاکه نشتر وی سرپون وی منځي وی ځنغزی وی د ځنغ غزینه دی په دامن کې میږي وشره وی چې دای میږي ځای دات تای میر غرین دی د داس داس میشته پای دی روګي پدا کې وشره وی او داس خپل پر دی تای بي سي کو د شر سره دا وی چې هغه چاته ور شي دله دله در سره کو ملګرای مې رو پنار اس خطای در کو بیا په بازار کې په وټلینا کې په چشې کې سپو کو کنه د غرد د ځنګل خلک د دې په ټولته بلته نه پرې دي د پخپل وجرا کې زیدر کوي کنه شمه زه دوری در کوي او یوازې د سره سیل کوي چې مپن کیږي کټوله د وغځي ته بیا بیا زوند سره سوي تو مشکلات و جیت را سوي.
په وزیرستانو کې دا دود همشته چې د کلی او قوم ملمنو ته بیا ډیر په شاندار ډول په یولو یو قومي جمع یا حجره کې ملمستیاوي جوړوي او کملمانه قوم ته ډیر محبوبي او یي قوم ته صادقانه څه کړی وي نو په پښتني دود وزیروال پټ کې هم ورپسروي.
صدرو ملال رودا لغرودا قدامنا تالا دکل دد بخشی ورنا صدرو قرار شاہ کړم صدرو صدرو مالا له رودا یا ګرودا قدمنا تعالی د کل د دې بخشي ګرنا صدرو صدرو مالا له رودا یا ګرودا قدمنا تعالی د کل د دې بخشي ګرنا صدرو Shout out.